به پایان رسید. حالا هم با همکارم صالح محمد صالح باشید. آقای صالح خوش آمدید.
دیر مننه تاسی ستړی مسی صدر فروغ اوریدونکو ته از ما لخوا سلام او د لوی اختر اول ورځ مو مبارک سه. د خبرونه پیل سو چې د سهار تر 9 بجو دوام کوي. افغانستان او پاکستان لپاره د چین ځنګړي استازي وړاندیز کړی چې هوادي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو په شکولو کې رغنده رول درلودلی سي. نور مسایل تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. ولسمشر له دینی عالمانو غوښتنه وکړه چې پر جوماتونو او تاکیه خانو تروریستي بریدونه په کلکه وغندي. امریکا دفاع وزیر وی افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو امر صادر کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وی د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته د امریکا او پاکستاني چارواکو ترمنځ په لوړه سطحه اړیکې نه دي نیول سوي. د افغانستان ولسمشر له دینی عالمانو او سیاسي مشرانو غوښتنه وکړه چې پر جوماتونو او تکیه خانو تروریستي بریدونه په کلکه وغندي او واضح کړي چې د دې کار لپاره هیڅ ډول توجیه نسته. محمد اشرف غنی د لوی اختر په مناسبت د مبارکۍ په یو ویډیویي پیغام کې دا خبره کړې ده.
از علمای کرام و بزرگان سیاسي کشور
له علمای کرام او سیاسي مشرانو غواړم چې په ښکاره او قاطع ډول پر جماعتونو او تکیه خانو بریدونه وغندي او خلکو په ځنګړي ډول ځوانانو ته واضح کړي چې دا جنایتونه په هیڅ ډول د توجیه وړ نه دي او له اسلامي شریعت سره په ټکر کې دي. ولسمشر په خپل پیغام کې ویلي یوه ډله سخت زړي تروریستان نسی کولی په جنایت او ظلم سره د تاریخ لوری بدل کړي او دا خوځنده ملت د نهیلی خواته بوزي. ولسمشر غنی د هغو قربانیانو کورنیو ته تسلیت وایي چې غړي د بیلابیلو بریدونو په لړ کې وژل سوي دي. لوی څرنولی د 118 بندیانو د خوشی کېدو خبر ورکړ. لوی څرنولی په یوه اعلامیه کې چې پرون یې خبره کړې ویلي چې په دغو بندیانو کې ښځې هم شامل دي چې د ولسمشر د یوه فرمان پر اساس د لوی اختر په مناسبت خوشی سوي دي. لوی څرنولی د جمهوری ریاست د دې فرمان د تطبیق په برخه کې خپل دغه کار بې ساری بللی او ویلي دي چې تر دې مخکې د دغه ډول فرمانونو تطبیق 2 میاشتې وخت نیوه. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وی افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو امر صادر کړی دی. د افغانستان کې د طالبانو او نورو وسلولو ډلو په وړاندې د امریکا د روانې جګړې د ګټلو لپاره د امریکا د ولسمشر د نوې ستراتیژۍ یوه برخه ده. ماتیس د پنجشنبې په ورځ خبرلانو ته وویل چې تازه دمه امریکایي ځواکونه به افغان ځواکونو ته دا وړتیا ورکړي چې له اغیزناکه مبارزه وکړي. شغلی ماتیس دا ونه ویل چې په افغانستان کې د اوسنی ځواکونو پر شمیر به څومره وضعیت سي. خو د امریکا دفاع وزارت د چهارشنبې په ورځ وویل چې اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 11,000 امریکایي پوځیان دیره دي. تر دې مخکې دفاع وزارت په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر 8,400 تنه ښوولی و. په واشنگتن کې د افغانستان سفیر حمدالله محب د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر نوې ستراتیژي استایلې او هغه یې د افغانانو تر تمې لوړه بللې ده. ښاغلی محب د پنجشنبې په ورځ په واشنگتن کې د یوې ټلویزیوني شبکې له لارې د خبرو پر مهال ویلي چې په هیواد کې جګړه د افغانانو جګړه نه ده، بلکې دا د نړیوال تروریزم په وړاندې مبارزه ده. شغلی محب چې په همدې ټلویزیوني بحث کې د خلکو پوښتنې ځواب وویلې، په افغانستان کې ملکي تلفاتو ته یې په اشاره ویلي چې افغانان له تروریستانو سره د مقابلې په لومړۍ کرښه کې دي او هر کال زرګونه کسان قرباني کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ تر اعلان راوروسته د امریکا او پاکستاني چارواکو ترمنځ په لوړه سطحه اړیکې نه دي نیول سوي. د دې وزارت ویان نفیس زکریا د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې یوه کانفرنس ته وویل تر دې مهاله د دواړو هیوادونو ترمنځ په لوړه سطحه اړیکې نه دي ټینګې سوي. نفیس ذکریا په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن وروستۍ څرګندونې د نه منلو وړ بللې چې وایي د افغان طالبانو مشران په پېښور او کوټه کې دي. دغه امریکایي جنرال د افغانستان له یوه خصوصي ټلویزیون سره په وروستیو څرګندونو کې ویلي چې امریکا د پاکستان د خلکو د قربانیو او د دغه هیواد د پوځ د مسلکیتوب درناوی کوي او دواړه هیوادونه د ټوریزم په وړاندې سخت جنګیږي. خو په پاکستان کې د سختریزو پټنځایونه سته او باید مبارزه ورسره وسي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار نړیوال سازمان وایي ایران د نړۍ له شپږو پیاوړو قدرتونو سره د لاسلیک سوي توافق له اساساتو سره سم عمل کړی دی. دغه سازمان پرون په خپل یو پټ راپور کې چې رسنوی ته هم په لاس ورغلی ویلي، له ایران سره په ټیټه سطحه غني سوي یورانیم سته او دغه هیواد د یورانیمو د بډاینې په برخه کې د اټومي تړون حد په پام کې نیولی دی. امریکا، بریتانیا، فرانسې، چین، جرمني او روسیې په 2015 میلادي کال کې له تهران سره اټومي تړون لاسلیک کړ چې له مخې د ایران د اټومي پروګرام د محدودولو په بدل کې پر دغه هیواد اقتصادي بندیزونه کم سول. د روسیې د امنیتي خدماتو یا استخباراتو فدرال ادارې FSB ویلي دوه تنه یې په دې تور نیولي چې غوښتل یې په مسکو کې تروریستي بریدونه وکړي. په هغه اعلامیه کې چې FSB د پنجشنبې په ورځ خپره کړې راغلي چې د یوه نیول سوي کس په کور کې جوړ سوی قوي بم موندل سوی دی. اعلامیه ادعا کوي دغه کس منلی چې د ځانمرګي برید نیت یې درلود. د FSB د اعلامیې له مخې دویم مشکوک کس پر انټرنیټ یوه ویډیو خپره کړې وه او په هغې کې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره خپله پلوي ښوولې او ویلې وه چې ملکیان به په نښه کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د چین ځانګړي استازي وړاندیز کړی چې هېواد یې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو په ښه کولو کې رغندل رول درلودلی سي. د کابل پوهنتون یو استاد موږ غوښتل چې د امریکا د نوې ستراتیژۍ تر اعلان وروسته د سیمې هېوادونو ولې دا ډول څرګندونې پیل کړي.
ستراتیژي د یوې خوا که د سولې پلان لري او د افغانستان ګاونډیو ته یو شدید ټکان هم ورکړی دی.
نن په افغانستان او اکثرو اسلامي هیوادونو کې د لوی اختر اول ورځ ده.
بختور دې شاتر کال دې مبارک خوشالي دې مبارک.
په دې خبرونه کې د اختر په اړه هم ځینی راپورونه لرو. افغانستان څخه د پانګې وتلو او په هیواد کې دننه زور واکۍ د سوداګرۍ اړوند مسؤلین اندېښمن کړي.
تجار په هغه ځای کې چې سرمایه‌ګذاري کوي یا کمپنۍ نشتي یا په ستراتیژي او پروژه قرارداد اخلي مستقیما طرف نه تهدیدېږي.
په پاکستان کې یوې محکمې د دغه هیواد پخوانی ولسمشر پرویز مشرف فراری اعلان کړ. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خپرونه کې اوریدلی سي. د ماشومانو د حقونو پروګرام د هر ماشوم لپاره او کورنۍ پروګرام کور کړی. سیاسي ازادي رادیو ته غواړیست. د افغانستان او پاکستان لپاره د چین ځنګړي استازي وړاندیز کړی چې هیواد د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکو په ښه کولو کې رغنده رول لرلی سي. دغه چینایي مشر چې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ تر اعلان وروسته یې د اول وار لپاره له افغان ولسمشر او د ملي امنیت له سلاکار سره کتلي، له افغانستان سره د خپل هیواد د همکاریو پر دوام ټینګار وکړ. فریبا ظاهر او نور تفصیل.
د افغانستان ولسمشر د پنجشنبې په ورځ د افغانستان او پاکستان لپاره د چین له ځانګړي استازي سره ولیدل او په سیمه کې د اقتصادي همکاریو د پراختیا په برخه کې د چین د هڅو ستاینه وکړه. د ولسمشر مانی په یو اعلامیه کې راغلی چې دینګ شی جون د افغانستان ولسمشر او خلکو ته د لوی اختر د مبارکۍ ترڅنګ ډاډ ورکړ چې هیواد به یې په بیلابیلو برخو لکه د وریښمو لارې په اوږدو کې د راکړې ورکړې او د اوسپنې د پټلۍ د جوړېدو په ګډون د اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې همکاري ته دوام ورکړي. دغه راز ښاغلی دینګ د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار محمد حنیف اتمر سره هم د لیدو پر مهال د سیمه ایزو همکاریو پر دوام ټینګار وکړ. د ملي امنیت شورا لخوا په یو خبر پاڼه کې پرون راغلی چې ښاغلی شی جون د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو د ښه کېدو اړتیا ته په اشاره وویل چې چین چمتو دی د دواړو لورو ترمنځ اړیکو په پراختیا کې رغنده رول ولوبوي. پیکنګ د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي تر اعلان وروسته چې په هغه کې پاکستان تروریستان ته په پناه ورکولو تورن شوی و، تر ډیره د خپل متحد اسلام آباد تر څنګ ودرید. چین ویلی و چې نړۍ باید د تروریزم په وړاندې مبارزه کې د پاکستان هڅې ومني. بل خو د سیاسي چارو افغان کارپوهان په دې باور دي چې د امریکا د موقف په جدي کې دوسر شایي چین هم د منځګړیتوب په برخه کې خپل حریزه لیدې کړي، ځکه د دوی په خبره چین نه غواړي خپل متحد په انزوا کې وویني. د افغانستان او پاکستان لپاره د چین ځانګړي استازي د کابل تر سفر د مخه له پاکستاني چارواکو سره هم لیدلې او د افغانستان د سولې او ثبات په اړه خبرې ورسره کړې دي. چین د افغانستان د سولې لپاره په څلور اړخیزو غونډو کې هم برخه درلوده.
و موردل چې د افغانستان او پاکستان لپاره د چین ځنګړي استازي د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي تر اعلان وروسته د اول وار لپاره له افغان چارواکو سره د لیدو پر مهال د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکو درغولو په برخه کې د چین د منځګړیتوب وړاندیز وکړ. دینګ شیجون پرون په کابل کې له افغان ولسمشر او د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار سره وکتل. فریبا ظاهر د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد ودیل صافي څخه د مرکې په پیل کې دا پوښتنه کړې چې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي تر اعلان وروسته د چین دریز ته په کتو چې د امریکا د انتقادونو په برخه کې د پاکستان تر څنګ ودرید، نو کېدای سي چین یو بې طرفه منځګړی وبلل سي او د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکو پر غولو کې مثبت رول ادا کولای سي.
اصلا خو که د چین اول عکس العمل ته مونږ توجه وکړو چې دا د ترامپ ستراتیژي افغانستان او پاکستان باره کې تقریبا رد کړې ده چې غلطه یې ثابته کړې ده، دا ادعا چې پاکستان په افغانستان کې نارامي غواړي یا لاسوهنه کوي، او دا ټولو ته معلومه ده چې پاکستان تر اوسه پورې د سولې خنډ شوی په افغانستان، بلکې د ورځ په ورځ وژنه چې افغانستان کېږي دا خلک تجهیز کېږي، تمویل کېږي او ترین کېږي په پاکستان کې، او د هغه دغه نه د آزادو سرحدونه افغانستان ته راستول کېږي. سره د دې هم فکر کومه چې د ستراتیژي له یوې خوا که د سولې پلان لري د افغانستان دپاره یا د ترهګرۍ د له منځه وړلو دپاره، له بلې خوا یې دغه ټولو د افغانستان ګاونډیو ته یو شدید ټکان هم ورکړی ده، خصوصا پاکستان ته او چین چې د پاکستان سره زخت ډېرې پخوانۍ اړیکې لري او ډېر سره نږدې دي. نو چین بل غواړي چې اقلا د هند په مقابل کې پاکستان د لاسه ورکړي او یا د غرب د خوانه وځپل شي، او دی ورته وګوري چې دوست هم دی. خو افغانستان په داسې موقف کې دی چې اجازه صرف سرګردولو په خاطر ورسره دښمني نه باید وکړي او نه کولی شي. نو په دې لحاظ امکان لري چې کتر اوسه پورې چین ټوکې کولې او د پاکستان طرفداری پر زړه کې واو جدي ګام نه خوځه چې موضوع حل شي، چې دا ستراتیژي په دې دومره تاثیر کړی چې نه غواړي پاکستان یا له منځه لاړ شي یا ضعیف شي یا موقف په دې منطقه کې بیخي خراب شي. نو په دې لحاظ امکان لري چې که عملي ګامونه کېږي او په پاکستان هم فشار راوړي نو یو څه سولته نږدې کړای شي موضوع.
بله، یعنی داسې ویلی سو چې چین دا ځل خپله بې طرفي په دې برخه کې ښیي. بله،
په دې برخه کې چې غواړي حل کړي مجبور دی چې بې طرفي اختیار کړي ځان ته، نه پیلتوب، او که اختیار یې نه کړي نو یا پلوي ونه کړي، بیا نو ضرورت دې ته نه و چې د افغاني مقامات سره ملاقات وکړي او دا وعده ورکړي چې زه مونږ حاضر یو چې د پاکستان سره منځګړیتوب ستاسو منځ کې.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صفای و چې د فریبا ظاهر پښتنې ځواب ولې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د لوی اختر په مناسبت په خپل پیغام کې چې پرون خپور سو له دینی عالمانو او سیاسي مشرانو غوښتنه کړې چې دینی مرز پر دینی مراکز او د سخت ریزو وسلوولو وروستي حمله وغندي. سش کال لوی اختر په داسې حال کې په هیواد کې منځل کیږي چې په پلازمینه کابل او نورو ولایتونو کې د وروستیو پیښو څخه وروسته سخت امنیتي تدابیر نیول سوي دي. رحمت الله افغان چې د کابل په څو سیمو کې وضعیت کتلی په مستقیم تماس کړ سره د افغان صاحب، لوی اختر دې ستاسو هم مبارک وي. څه دی په کابل کې نننۍ وضعیت؟
سال صاحب تاسو د ټولو مسلمانانو د اختر مبارکي. نن د نور اسلامي نړۍ په څیر په کابل کې هم د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. د ښار د امنیت د ججمن لپاره موږ په ښار کې وګرځېدلو. په کابل ښار کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. په هره څلور لارې یا درې لارې کې پولیس او د کابل ګارنیزیون سختې تلاشیانې کوي. البته دا تلاشیانې له نورو تلاشیانو سره په دې تفاوت لري چې په دغه تلاشیانو کې له سپی نه هم استفاده شوې ده، یعنې مشکوکو موټرو او کسانو همدا تلاشي کې. په جماعتونو ته غځېدونکې ټولې لارې، هغه جماعتونه چې هلته د اختر لمونځ پکې ادا کېږي، هغه غځېدلې لارې تړل شوې دي. په ځانګړې توګه د کابل په غرب کې چېرته چې اهل تشیع مسلمانان اوسېږي، هلته کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي او ځای په ځای باندې تلاشیانې روانې دي. تر اوسه پورې کومه داسې پېښه نه ده شوې. په نورماله توګه په کابل ښار کې اختر په مخ روان دی. بلې سالی صاحب،
که په لنډو کې افغان صاحب دا راته وایست چې ولسمشر یا نورو مقاماتو د اختر په مناسبت تازه وینا کړې ده له پرونی وینا راوروسته؟
نه، تر اوسه پورې نه ده کړې. موږ تعقیبوو، د خپله خبریاله مارک ته تللی ده. تر اوسه پورې کومه وینا نه ده کړې، خو ټاکل شوې ده د معمول سره سم کله چې اختر لمونځ ادا کړي نو یو وینا کړي. رسنیو سره ځینې په اختر پیغامونه او ځینې پیامونه لري مهم مهم، هغه ورسره شریکوي. کله چې شریک شي موږ به له درنو اورېدونکو سره هغه پیغامونه شریکو.
ډېره مننه. د اختر خوشحاله شیبې ولري. رحمت الله افغان و په کابل کې چې د کابل د نننۍ وضعیت په اړه تاسو ته معلومات کابل.
آزادی رادیو لوونه ترو
وزبه احمد شیبر راته وای چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي.
یورو ایشیا خبرونه په خپل تازه غنه کې د افغانستان لپاره د چین د ستراتیژي مسله څېړلې ده. په دې اړه په خبره شوې مقاله کې لیکل شوی دي چې افغانستان ته نوې ستراتیژیکه پاملرنه زیاته شوې ده، خو نړیواله ټولنه د دغه هیواد د امنیت او ثبات لپاره له خطر ډکو ګواښونو سره مخامخ ده. د یورو ایشیا په باور د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا د متحد ایالاتونو د نوې ستراتیژۍ له اعلان سره چې افغانستان ته به نور پوځیان استوي او پر پاکستان به فشار زیاتوي، شاید په سیمه کې د سترو لوبغاړو ترمنځ سیالي سخته شي او په داسې حال کې چین کولی شي چې ستره برخه پکې ولري. په مقاله کې بیا په افغانستان کې د چین هڅو ته اشاره شوې ده چې په 2000 کال کې له افغانستان سره لږه دلچسپي لرله، خو د طالبانو د رژیم له ماتې وروسته دلچسپي ورو ورو پیدا شوه او له 2014 میلادي کال را وروسته دا دلچسپي یو مخ زیاته شوې ده. د یورو ایشیا په باور په یو ستراتیژیک چاپیریال کې چې هند، روسیا، ایران او پاکستان د لوی برخې څښتنان ښکاري، چین کولی شي چې د څو هیوادونو ګډې همکاري پیاوړي کړي او مهم نقش ولري. خبرونه بیا له افغانستان سره د وروستیو څو کلونو مرستو ته اشاره کوي چې له افغانستان سره یې د څه باندې یو نیم میلیارډ ډالر مرست ترڅنګ د دغه هیواد له سرحد سره ګډ پوځي تمرینات کړي دي. یورو ایشیا خبرونه د افغانستان د سولې په بهیر کې هم د چین ونډه مهمه ګڼي او د مقالې په وروستیو کې لیکي چې د افغانستان په مسله کې د چین هڅو د سیمې یو شمېر نورو لوبغاړو ته اندېښنې پیدا کړې دي. یوې بلې خبرونې ویدر فور ډیموکرات د افغانستان پر امنیت لیکنه خبره کړې ده. په دې مقاله کې لولو کله چې اوړی خلاصی شي او منی پیل شي نو انسانان داسې احساس کوي چې یو څه پای ته رسېدلي او نوي څه پیل شوي دي، خو د امریکا جګړې داسې نه دي. د تکساس له ایالته په دې خبرېدونکې ورځپاڼه ویدر فور ډیموکرات کې بیا د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ستراتیژۍ مسلې ته اشاره شوې ده او لیکل شوي دي چې د امریکا ولسمشر دوه مسایل مطرح کړل، یو د جګړې له ډګره د ټولو پوځیانو ایستل او بل د جګړې ډګر ته د نورو سرتیرو استول. ویدر فور ډیموکرات ورځپاڼې د مقالې په وروستیو کې درېیمې مسلې ته هم اشاره کړې ده، د بلک واټر په نوم د مشهور امنیتي شرکت مسلې ته چې افغانستان ته ځواکونه واستوي. خو دا مسله مخکې له د امریکا دفاع وزیر رد کړې وه او د افغانستان لپاره یې د دې امنیتي شرکت ځواکونه مناسب نه و بللي.
په داسې حال کې چې د ټوریزم په وړاندې د مبارزې د سیمه ایز اجماع ځینو غړو هیوادونو د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه عکس العمل ښوولی، خو افغان حکومت وایي هڅه کوي چې په دې برخه کې له دغو هیوادونو ملاتړ او اعتماد خپل کړي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د نړۍ هیوادونه پرته له دې چې له دې ستراتیژۍ ملاتړ وکړي بله لار نه لري. اجمل تورمن او نور تفصیل.
په داسې حال کې چې د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژۍ غبرګونونه له ځانه سره درلودل، خو د افغانستان جمهوري ریاست وایي هیله مند دي چې یاد هیوادونه له دغې ستراتیژۍ او د ترهګرۍ پر وړاندې د افغانستان د مبارزې له دریز نه ملاتړ وکړي. په دغه ستراتیژۍ کې پر پاکستان د نیغ په نیغه فشارونو خبره شوې ده. هغه هیواد چې په تیره کې د امریکا متحدو خو اوس ویل کېږي چې د یاد هیواد له مخالف روسیې سره همکاري کوي. د جمهوری ریاست د وایم رستیال نجیب الله آزاد ازادي راډیو ته وویل چې دغه ستراتیژي د دغه هیواد په غوښتنه جوړه شوې او د سیمې هیوادونه یې تر ملاتړ پرته بله لار نه لري.
اما موږ ډاډمن یو تل مو خدا هڅه کړې ده او د هیوادونو ملاتړ مو لرلی دی. اوس هم موږ ډاډمن یو چې دغه ستراتیژي په اړه باندې د هیوادونو ملاتړ به لرو او دا ستراتیژي به په هر حالت کې عملي کېږي، ځکه چې د جګړې اصلي قرباني افغانستان دی، د افغان ملت دی، افغان دولت دی. نو زموږ لپاره لومړیتوب افغانستان دی، زموږ لپاره لومړیتوب د افغانستان حکومت، د افغانستان دولت په کول کې او د افغانستان ملت دی.
ښاغلی آزاد دغه شان وویل چې ترهګري د سیمې او نړۍ لپاره خطر دی او افغانستان یې د نړۍ په استازیتوب په وړاندې جګړه کوي. د نوموړي په خبره دغه مخالفتونه د دوو دولتونو په بهرني سیاست پورې اړه لري او د سیمه ییز اجماع غړیو هیوادونو په وار وار سره د ترهګرۍ پر وړاندې د افغانستان له پالیسۍ ملاتړ کړی دی. د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې راغلي چې ترهګر او مرکزونه به لمنځه وړل شي. ډونالد ترامپ ویلي ترهګرۍ سره د مبارزې دوام افغان دولت سره مرسته او د دغه مبارزې لپاره د زماني جدول نه ټاکل به د امریکا د دولت د کار په دستور کې شاملوي. د امریکا ولسمشر دغه شان ویلي پاکستان هغو ترهګرو ته د پناه ورکولو مسؤل دی کوم چې امریکا ورسره په افغانستان کې جګړه کوي. د دغه ستراتیژۍ اعلان د هغو سیمه ییزو هیوادونو بیلابیل غبرګونونه راپارولي کوم چې د افغان حکومت په وینا د سیمه ییز اجماع غړي دي. د پاکستان صدر اعظم ویلي چې دا ستراتیژي به ګټوره نه وي. چین د دغه ستراتیژۍ د یوې برخې په وړاندې منفي غبرګون ښودلی او ویلي چې پاکستان له ترهګرۍ سره د جګړې په لومړۍ کرښه کې دی او په دې برخه کې لوی قربانۍ ورکړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم ویلي چې دغه ستراتیژي بے باکه ده او د افغانستان ناورین له یو کړکیچ سره مخ کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی هم له امریکا غوښتي چې د سیمې د هیوادونو په چارو کې لاسوهنه ونه کړي، خو افغانستان او هندوستان له دغه ستراتیژۍ ملاتړ کړی دی. یو شمېر هیوادونه په داسې حال کې د دغه ستراتیژۍ په وړاندې غبرګون ښیي چې مخکې تر دې ولسمشر غنی ویلي ول له پاکستان پرته د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د سیمه ییز اجماع د غړو هیوادونو ملاتړ او اعتماد خپل کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار محمد حنیف اتمر هم په همدې هدف تاجکستان، قرغیزستان، ایران، روسیې، چین، هند، آذربایجان، قزاقستان او ازبکستان ته سفر کړی دی. خو د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون د ولسمشر د دې څرګندونو په وړاندې په انتقاد سره وایي اصلا سیمه ییز اجماع نه ده رامنځته شوې. د دغه کمیسیون مرستیال جعفر مهدوی ازادي راډیو ته وویل
له بده مرغه د افغانستان د حکومت د ضعف له امله عملا دغه حکومت نه دی توانیدلی چې د خپلو سیاستونو لپاره یو سیمه ییز اجماع رامنځته کړي.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د غوت ملاتړ ماموریت قومندان جنرال جان نیکلسن ازادي راډیو ته ویلي دا چې وسلوال مخالفین د سولې خبرو ته اړ شي له دې عمله به پر دوی لازم فشارونه راوړل شي. نوموړي دغه شان له روسیې، ایران او د افغانستان له نورو ګاونډیو هیوادونو سره ډیپلوماتیکو خبرو ته اشاره وکړه. وی ویل دا د سولې لپاره زمینه برابروي.
اوس د امریکا لخوا یو هر اړخیزه ډیپلوماسي موجوده ده. زما په اند سیمې له ټولو هیوادونو سره به جدي ډیپلوماتیک فعالیتونه وشي. موږ به دغه هیوادونه وهڅوو چې له افغان حکومت ملاتړ وکړي، ځکه افغان ځواکونه د ایران او روسیې په ګډون د ټولو هیوادونو جګړه مخته وړي.
یو شمېر افغان کارپوهان له دې ډلې موسا فریور د سیمې د هیوادونو غبرګونونه جدي ګڼي، وایي ښې پایلې به ونه لري او د نړۍ د لویو قدرتونو د تقابل احتمال هم کیدای شي. خو الله رڅ ده. د سیمه ییزو چارو کارپوه انتظار خادم وایي افغان حکومت باید روسانو او چینایانو ته قناعت ورکړي او دا ورته وایي چې ترهګري سرحد نه لري او بالاخره سیمې ته لار کوي.
افغانستان ایره تسلیم نسازه بخواست.
تر کومه چې افغانستان روسان او چینایانو ته دا څرګند نه کړی چې هر هغه ستونزه چې افغانستان کې پیخیږي د سیمې پر هیوادونو هم اخیست لري، نو شو کولای چې د دوی ملاتړ خپل کړو. خاغلی خادن د روسیې او چین غبرګون د اندېښنې وړ ګڼي. دی وایي که چیرې افغان حکومت د دغو دوو هیوادونو په ځانګړي ډول د روسیې قناعت خپل نه کړي، د دغه هیواد وضعیت به خرابه شي.
د لوګر ځینې اوسیدونکي وایي چې د ناامنیو له زیاتېدو څخه تر پوزې راغلي او د ګواښونو له امله ډیرو خلکو خپلې سیمې پرېښي دي. د لوګر ولایتي شورا هم په دې ولایت کې د ناامنۍ زیاتېدل تاییدوي او دلیل یې هم په خپلو چارو کې د لوګر د امنیتي بنسټونو کمزورتیا ښیي. یوسف خان زدران په دې اړه راپور لري.
د کابل په گاوند کې د لوګر ولایت اوسیدونکو وایي چې په ولایت کې د ناامنۍ څپې پراخې شوې، تر دې چې وسلوال مخالفین د دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې آزادانه تګ راتګ کوي. د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکو د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ناامنۍ دلیل د امنیتي ارګانونو نه پاملرنه یاده کړه. د لوګر دوه تنو اوسیدونکو عبداللطیف او الهام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
لوګر د ولایت امنیت بیخي له سرکه کده 2 کیلومتر مې خو امنیت نسته. طالب ډیر ده
باغه کلی کې سدا جنگ ده، بدبختی ده، اجراتونه ده چې ما اجراتونه سوي چا سي پیسې درلو دي لګواسه کې خول ټول راغلي په 15000 کور کې ووز به 1500 ملې پاتې.
د لوګر اوسیدونکو په دغه ولایت کې روان امنیتي وضعیت جدي ستونزې یادوي، وای چې افغان ځواکونه د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې جدي اقدامات نه کوي. په ورته وخت کې د لوګر ولایتي شورا هم وای چې په ولایت کې امنیتي ستونزې ډېر شوي او په لوګر کې د خلکو امنیت د ساتنې لپاره لازم انداز ځواکونه نشته. د ولایتي شورا یو غړی حسیب ستانکزی وای چې د لوګر ولایت د ناامنۍ دلیل د امنیتي بنسټونو په کمزورتیا کې ده. هغه وایي دا موضوع یې له ولسمشر سره په لیدنه کې هم شریکه کړې او په دې برخه کې د ډېرې پاملرنې غوښتنه کړې ده. د اندېښنې داسې وخت مطرح کېږي چې د لوګر د سیمه ییزو چارواکو په وینا د ناټو ځواکونو په وروستۍ بمباری کې 11 ملکي کسان وژل شوي او 14 تنه نور ټپیان دي. د لوګر والي حلیم فدایي ویلي چې وسلوال طالبان د مرکز په دشت باري سیمه کې راغونډ شوي وو او ناټو ځواکونو هدف وګرځول. په ورته وخت کې د لوګر امنیه قومندان په دغه ولایت کې د وسلوالو مخالفینو فعالیت نه ردوي، خو ډاډ ورکوي چې د مخالفینو د ځپل لپاره هڅې روانې دي. اسمت الله علیزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
موجدانه را دو مخالفین ستا کوشش بود که پسو دیده خلق جوان تا گواش روست، ولی زموږ ملي امنیتي ځواکونه په وخت زمان هر ورځ دوی ته ملګوني ګزارونه ورکوي. اخري اطمینان پیدا دی چې حتی زموږ وینه ضرورت واوسي او د دې وطن د امنیت په امنیت راوستلو کې به خپل ټول کوښښونه په کار اچوو.
ښاغلی علیزی وایي چې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره په بېلابېلو ولسوالیو کې عملیات روان دي او مخالفینو ته یې درانه تلفات هم رسولي دي.
ستاسو له پیغامونو
نیکمرغه مې اختر مبارک ستاسو او ستاسو ټول کارکونکو او د افغانستان کافه مظلوم ملت وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې دې اختر په برکت نور د انسان فلاس انسان وینه ته نشي، د افغان فلاس افغان او د مسلمان فلاس مسلمان وینه ته نشي. زما غوښتنه د مخالفینو ورونو څخه ده چې په ټول ورځو کې باید د ملکیانو او د د ټول افرادو شان وساتي، خو په دغو ورځو کې باید داسې کارونه لاس واخلي چې ملکیان پر غم باندې کښېنه نه وي، تر څو چې زموږ د افغانان یو سوکاله او بختور د سولې ډک او د سولې د فضا ډک اختر تیر کړي. او بل مې د امنیتي مراجعونه غوښتنه دا ده چې خلکو په ټاکیو امادګي نیولې ده چې د دغه هوایي ډزونو د پټاکۍ د مخنیوي وکړي.
زه آزاد خان مینوال یم، د هلمند ولایت د شرقي لشکر بازار خبره کوم. زه د لوی اختر مبارکي ټول د افغانستان خلکو ته وایم. دا دی وکي چې په ډیرو خلکو سره په خوشحالۍ سره چیر شي، د شهیدانو کورنۍ ته د الله پاک صبر جمیل ورکي او د زخمیانو کورنۍ ته د الله پاک اجر ورکي او دغه ورځ دې ټول خلک په خوشحالۍ سره چیر کړي. د ازادي راډیو نه یو جهان مننه.
بدل روی بشیر آگاہ سوال اگر خیر سر آپ تماس کی زمال خان راڈو آزاد راڈیو کارکون کو تا اور دن کو تا ڈیر ڈیر سلام نو اختر مبارکی و رسیدی خدیو کی چیزا اختر ڈیر پسول و پارام سر آپ تیر سے و سلام بھائی سلام
زد روز گام ودایا تو جراوت و رسواری سے امید گل خبر کوم. زه د لوی اختر مبارکي ټول د افغانستان مسلمانانو بیا د نړۍ مسلمانانو ته د لوی اختر مبارکي وایم. زه په ټول مسلمانانو غږ کوم چې سولې تر ځغ راپورته کوي، سولې تر ځغ راپورته کوي. زما پر طالبانو ورونو غږ دی، پر حکومت مو غږ دی، چارواکو مو غږ دی چې د سولې غږ پورته کوي. افغانستان یوازې د سولې ته ضرورت لري، نور د جنګ ته ضرورت نه لري. نو موږ په د ملایانو، د علماو، د روشنفکرانو، د مدني ټولنو سره دا هیله کوو چې د سولې غږ پر هر ممبر پورته کوي، د جنګ غږ مه پورته کوي. په جنګ کې سوله نه راځي، وینه په وینه نه پاکیږي. وسلام.
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان ولسمشر له دینی عالمانو او سیاسي مشرانو غوښتنه وکړه چې پر جماعتونو او تکیه خانو تروریستي بریدونه په کلکه وغندي. د افغان ولسمشر د فرمان پر اساس په مرکز کابل کې 168 تنه محبوسین خوشي او له خپلو کورنیو سره یو ځای شول. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وایي افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو فرمان لاسلیک کړ. د امریکا دفاع وزارت د چهارشنبه پر ورځ تایید کړی چې دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 1,000 امریکایي پوځیان شته. په واشنگټن ډي سي کې د امریکا سفیر حمدالله محب د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر نوې ستراتیژي ستایلې او هغه یې د افغانانو تر تامې لوړه بللې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د ستراتیژي تر اعلان وروسته د امریکا او پاکستاني چارواکو ترمنځ په لوړه سطحه اړیکې نه دي نیول سوي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار نړیوال سازمان وایي ایران د نړۍ له شپږو پیاوړو قدرتونو سره د لاسلیک سوي اټومي توافق له اساساتو سره سم عمل کړی دی. دینی دینی عالمان وایي چې په قربانۍ کې باید اصلي نیت د خدای د رضا حاصلول وي، نه د غوښو او ځان ښوونې. د دوی په باور د قربانۍ د غوښې غوره طریقه د هغې ویشل دي. بیا هم ځینې کسان کولی سي چې د اړتیا له مخې یوه برخه وساتي، خو نیت یې باید د قربانۍ وي. یوسف خان ځدرن په دې راپور کې له دینی عالمانو او عامو افغانانو سره د قربانۍ پر څرنګوالي او ارزښت غږېدلی.
لوی اختر چې ډیر خلک یې د قربانۍ اختر هم بولي، لکه له نومه یې چې ښکاري تر ډیره د قربانیو او په بېوزله خلکو د پیرزوګانو رنګ لري. دنیا عالمان وایي د نصاب په خاوندانو قرباني لازمي ده، او هغه چې وسې نه لري او قرباني کوي د واجبو اجر ورکول کیږي. د عالمانو په باور په قرباني کې اصلا نیت مهم دی، خو د غوښې ویش او یا څه اندازه یې کور ته پرېښودل اختیاري کار دی. مولوي طالب الدین قدیری ازادي راډیو ته وویل قرباني ډیر مهم مالي عبادت دی چې د اخروي ګټې تر څنګ ډېرې ټولنیزې ګټې لري.
اجتماعی
ښاغلی قدیری وایي د قربانیو د دریو برخو د ویش حقیقت د ابراهیم علیه السلام څخه پاتې، خو د قربانۍ حقیقت څه دی؟ بل دینی عالم مولوی محمد نصیر شیخزاده وایي قربانۍ د هغه نعمت شکران دی چې خدای تعالی ابراهیم علیه السلام ته عطا کړ.
دغه حکایت ابراهیم علیه السلام خوب ویني او په خوب کې په داسې ویل کېږي چې اسماعیل قرباني کړ. نو بیا ابراهیم علیه السلام دا خپل خوب باندې عمل کوي او دې ته د حقیقت جامه راغوندي. الله تبارک وتعالی جل والا شنه په عوض د اسماعیل علیه السلام د قربانۍ کې بیا له جنت نه ورته ګډ راځي. و الله تعالی جل والا شنه اسماعیل علیه السلام ته نجات ورکوي.
دا هغه په باور بیا هم دا ابراهیمی سنت عام شو. هر کال مسلمانان هم دا سنت ژوندی کوي، په لوی اختر کې قرباني کوي او په قربانیو سره د الله تعالی د دې بشانه رحمت شکرانې ادا کوي. عام افغانان وایي په لوی اختر کې د قرباني هم دې فلسفې ته په کتو قرباني کوي او د غوښو ډیره برخه په بېوزلو خپلوانو ویشي. د پکتیکا او کابل دوه تنو اوسیدونکو سرت خان او حیات الله سباون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
قربانی خو داسې ده چې زمونږ په وطن کې چې کېږي، هر کله چې قرباني وشو نو په درې برابر حصے ویشل کېږي. د یوه حصے غریبانو ته تقسیمېږي او بله حصے په خپل خپلوانو خوړه کېږي او د نورو چې د کور لپاره پلیخه کېږي.
مونږ قرباني وکړو بیا درې حصے کو، یو حصے ځان ته ساتو، یو حصے غریبانو او فقیرانو له، بل حصے خېشو او قریب دي خلکو ته لیږو. او دا سنت ابراهیمی دی چې مونږه پزې کوو ده. او دا غټ شو الله تعالی د جنت نه راولي غا وخت
د دې په باور خلک د توان سره سم ټوله هڅه کوي چې قرباني وکړي حتی هغه کبي وسله هم وي. دنیا عالم محمد نذیر شیخزاده وایي چې که هر څوک د قرباني توان ولري مهم عبادت دی او نه باید څوک فرصت له لاسه ورکړي.
څوک چې قرباني کوي عاقلی بالغی دانائی مسلمانی صاحب نصابی یعنی داسی تا ولری چه عدده دی کورو دی غو داسی تا جایداد ولری تلا ولری دکانون ولری داسی تا ولری چه عایدات دی غینو قربانی پی بندی کی گی و قربانی پی بندی واجب ده.
شغل شیخ زاده وی داختر تردریم ورز پوری مسلمانان قربانی که ولیشی. دا افغانستان دا حج و اوقاف وزارت وی چه دا جمعتون و ملای مامان تسپارکت نشوی چه دا قربانی پاره تر خلکو لازم معلومات ورسه بی. دیاد وزارت مرسیال داوی الحق عابد ازادی راژیو تا ویل دا اسلامی اصول پا پام کنی ولو سر پا افغانستان که لزگو نظر چاروی حلالی گی.
افغانستان خلک یو متدین و مذهبی خلک دی و دینی مسائل دا خاگایی لری او پر زمن ملای امام یعنی بیرون استنزا طول جماعتونه که ده غوخ قربانی تقسیم اول و دو ده آداب دو ده طریقه خلق خیلی او دست جماعت نده چه دوی خبر نشه او بلان همیشه ده اختر موز مخی خود بکه دوی مفصل ده بند بس که او خلق مرانمایی که
لدی سره یوش میر دنیا لمانوی چه ده حلال شوی مال سرمن هم ده قربانی برخه ده او نه باید هغه نادیده ونی ولشی. بل دنیا لم مولوی همت الله بارک زی ازادی رادیو تو ویل غوره ده چه سرمن دیو خیریه بنسټ لخوا ټوله او پیاتیمانو او یاد خیر خیگنی پا بل کوم کار ولکول شی. ده افغانستان ده حج و اوقاف وزارت هم منی چه پا افغانستان که ده قربانی شوی و سر ویو ده سرمنو پاره معلوم خیریه بنسټونه نشته او لدی عمله چه ده نورو هیوادونو پا پرتله پا افغانستان که بای کمی دی دوی هم دی برخه تا دیر پام لرنه نده کردی.
افغانستان څخه د پانګې ویستل او د سوداګرو په وړاندې ستونزې به افغانستان له اقتصادي کړکیچ سره مخامخ کړي. د سوداګرۍ او صنایعو خونو مرستیال وایي دوی معلومات ښیي چې په افغانستان کې د زیاتېدونکو ګواښونو له کبله سوداګر خپلې پانګې له افغانستان څخه باسي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د سوداګرو او پانګوالو د امنیت د خوندیتوب ډاډ ورکوي. حدیث پردیس پر دې مسالې رپورټ جوړ کړی دی.
اداري فساد نامنه او د پنګوالو اختطافونو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی مسولین اندېښمن کړي دي. د خونی مرسیال خانجان لیکوزی د پنځشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د مافیایي ډلو له لوري د سوداګرو او پنګوالو د ګواښل کېدو سربیره ان ځینې کړي چې په دولت کې دي له سوداګرو باج غواړي. د ښاغلي لیکوزی په خبره دا مهال ډیری پنګوالو خپلې پانګې دوبۍ، چین، ترکیه، روسیې او ځینو نورو هیوادونو ته لیږدولې دي. د نوموړي په خبره کې وضعیت همداسې دوام وکړي نو دا مسله په افغانستان کې پنګونې ته لویه ضربه رسولی شي.
د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې په داخل د نظام کې د محلي زورواران د اشخاصو افراد چې قانون نه مافوق دي، تجار په هغه ځای کې چې سرمایه ګذاري کوي یا کمپنۍ نیسي یا په ستراتیژي او پروژه قرارداد اخلي مستقیما طرف نه تهدیدېږي او حتی د دې نه باج اخلي.
د پنګونې په اړه د سوداګرۍ او صنایع خونې تازه رپورټ ښیي چې په هرات، کندهار، ننګرهار، بلخ او کندوز ولایتونو کې د تیر کال په پرتله د پنګوالو پر وړاندې د تهدید کچه لوړه شوې ده. که څه هم خانجان علي کوزی د هغو پنګوالو دقیق شمېر نه ښیي چې له هېواده وتلي، خو وایي نامعلوم وضعیت او ناامنۍ د پنګوالو پر روحیې بد اغېز پرېښی دی. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ملي یووالي حکومت تل افغان سوداګر او پانګوال په خپل هیواد کې پانګونې ته هڅولي او د بهرنیانو پر پانګه اچونې هم ټینګار کړی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د سوداګرو او پانګوالو د امنیت خوندیتوب د پولیسو مسولیت دی او په دې برخه کې لازم اقدامات شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د ویاند دفتر سرپرست نجیب دانش په دې اړه وایي په ټولو ولایتونو کې پولیس ته دنده سپارل شوې چې که سوداګر سفرونه کوي او یا هم اقتصادي پروژې ولري دوی باید د امنیت په ټینګښت کې ورسره مرسته وکړي. او اوس هم که کومه جدي ستونزه ولري او هیله یې دا وي چې پولیس ورسره همکاري وکړي موږ یې په خدمت کې یو. اخوا د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان بیا د افغانستان د اقتصادي ودې او ځان بسیاینې لپاره په افغانستان کې پانګونه مهمه بولي او وایي چې حکومت باید د پانګوالو امنیت خوندي کړي. له ډلې امین فرهنګ وایي که حکومت دې موضوع ته جدي پام ونه کړي نو افغانستان به د پانګونې په برخه کې له رکود سره مخامخ شي.
په پاکستان کې د ټروریزم ضد یوې محکمې د دغه هیواد پخوانی ولسمشر پرویز مشرف فراری اعلان کړ. دغه محکمې پرویز مشرف د پاکستان د پخوانی صدر اعظم بینظیر بوټو په وژنې کې په لاس لرلو تورن کړی دی. پرویز مشرف دا مهال په دوبۍ کې ژوند کوي. نور جزئیات له فریبا ظاهر نه.
په راولپنډی کې د تروریزم ضد محکمې د پاکستان د پخوانی صدر اعظم بنظیر بوټو تر وژنې لس کاله وروسته د دغه هیواد پخوانی ولسمشر پرویز مشرف د میرمن بوټو په وژنه کې د لاس لرلو له کبله فراری اعلان کړ. بنظیر بوټو په 2008 کال کې د انتخاباتي مبارزو پر مهال په راولپنډی کې په یوه بمی برید کې ووژل سو. د راولپنډی دغه محکمې همدارس د دې قضیه په تړاو په لومړني حکم سره د اګست په 1 یعنی پرون دوه لوړ پوړي پولیس افسران له خپلې دندې د ناوړه ګټې اخیستنې په تور بندي او 5 نور کسان چې وړاندې بندیان ول بې ګناه بلل. یو پاکستانی چارنوال خواجه امتیاز د پنجشنبې په ورځ تر دغه حکم وروسته د محکمې بهر خبریالانو ته وویل دوی پولیس افسرانو د بوټو د وژنې لپاره د پلان لپاره زمینه برابره کړې وه. دوی برید کوونکو ته لاره خلاصه کړې وه او د پیښې له ځایه څخه یې د پولیس ځواکونه لرې کړي ول. دوی د نښو د لرې کولو لپاره سیمه مینځلې وه څو هیڅوک دا ونه مومي چې څه پېښ شوي. د دغې محکمې د حکم سره سم پرویز مشرف تښتیدلی اعلان سو او د نوموړي د شتمنیو د ضبط حکم صادر سو. پرویز مشرف په 2013 کال کې په وژنې د قتل لپاره د جنایي سازش او په دې ډول د یوې پخوانۍ پوځي واکمنې د وژنې په اسانتیا او برابرولو تورن سو. نوموړی وروسته له هغه چې په 2018 کال کې د روغتیايي دلایلو له کبله یې د سفر بندیز لرې سو په دوبۍ کې ژوند کوي. مشرف د خپلې سیاسي رقیبې بنظیر بوټو د وژنې په پلان کې لاس لرل ردوي. د میرمن بوټو تر وژنې وروسته د هغې ګوند د پاکستان پیپلز ګوند واکمن سو او د هغې میړه آصف علي زرداري د ولسمشر په توګه وټاکل سو، خو هغه ونه توانید د دې وژنې اسرار ومومي. د بنظیر بوټو زوی بلاول بوټو زرداري اوسمهال د پاکستان د پیپلز ګوند مشر دی. هغه د محکمې دغه حکم نهیل کوونکی او د نه منلو وړ بللی او وایي چې ګوند باید د دې مسلې حقوقي اړخونه وڅېړي. د بوټو لور آصفه زرداری بیا تر دې اعلان وروسته پر ټویټر پاڼې لیکلی چې تر هغو چې مشرف ته دې جنایت ځواب نه وي ویلی عدالت نه تامینېږي. د پرویز مشرف حکومت په دې کار کې د پاکستاني طالبانو مشر بیت الله محسود ملامت باله، خو محسود دا تورونه ردول. بیت الله محسود په 2009 کال کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په یوه برید کې ووژل سو.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، تاسو په سی مرکزونو کې د پاکۍ یا نظافت پاک لڅوي؟ آیا له صفایي څخه خوښ یاست؟ ډاکټران تر کومې اندازې نظافت په پام کې نیسي؟ نن په همدې اکله غږیږو. له موږ سره میلمه د روغتیا په وزارت کې د روغتیا د ارتقا غړی او په روغتیایي مرکزونو کې د نظافت د پروګرام مسول ډاکټر راز محمد خان دی. ډاکټر صاحب خراغلی ستړي مشي.
هدي مننه، سلامت شي.
ډاکټر صاحب په پایل کې به درته وایي چې په سی مرکزونو کې نظافت څنګه دی، آیا مراد کیږي؟
د هغه ارزونو او سرویګانو لمخې چې موږ په مختلفو ولایتو کې د افغانستان ترسره کړلې، موږ ته دا جوته شوه چې د افضل صحي لپاره تسهیلات اکثریت یا ډیرو کلینیکونو کې موجود دي، ولی ستونزه د ډاکټر صاحبانو په چلند کې ده. دوی لپاره دوی ځینې دلایل هم لري چې زموږ د ناروغانو شمیر په وخت کې زیات وي، ولی د هغه وخت مطابق چې رسمیت ټاکلې دي کاغې ته وویشل شي نو دا وزرم بیا نامعقول کیږي. موږ دا وموندل چې لویه ستونزه چې دغه د ډاکټر صاحبانو په چلن کې ده، چې هغوی د خپل ځان او د مریض د سیویم چې خیال نه ساتي او نظافت او افضل صحه چې باید په هغه کم مساحه کې هغه نه مراد کړي، یعنی د انتان د وقایې لپاره دوی تدابیر نه نیسي په ډیری ځایونو کې. نو موږ په دې برنامه کې دا شی تر هدف لاندې نیولی چې موږ د ډاکټر صاحبانو د چلن په بدلون باندې کار وکړو، نه دا چې هغوی ته ډیری د افضل صحي تحصیلات په برابرولو وخت تیر کړو او یا دا چې هغوی ته نورې روزنې د دې د اهمیت په اړه ورکړو.
د روغتیا وزارت په دې برخه کې تر اوسه څه کړي دي؟
د عامې روغتیا وزارت ډیری ولایتونه لیدنه کړې چې دا لیدنه روغتیایي خدماتو د ټولګي د پلي کوونکو مسؤول لخوا هم شوې ده، او همدارنګه د عامې روغتیا وزارت د روغتیا د ارتقا ډیپارټمنټ د ټیم لخوا هم دا لیدنه ترسره شوې دي. په دې لیدنه کې دا پایلې موږ لاسته راوړي، لکه څرنګه چې موږ مخکې ویلې چې په افضل صحي تحصیلاتو په شتون کې ستونزه نشته دي، ستونزه د ډاکټر صاحبانو په چلند کې ده. نو د هغې لپاره د عامې روغتیا وزارت د روغتیا ارتقا ډیپارټمنټ داسې یو پلان جوړ کړی دی چې د ډاکټر صاحبانو د چلند په بدلون تاکید وشي. چلند د بدلون لپاره مختلف سندونه یا مختلف لارښودونه جوړ کړي دي چې د هغې په استفادې سره اوس مونږ 15 ولایت تر هدف لاندې نیولی چې په دې 15 ولایتو کې به مونږ د ډاکټر صاحبانو سره ډیر له نږدې کار کوو او دا کار به مونږ د روغتیایي خدماتو د ټولګي پلي کوونکو مسؤلو خوا ترسره کوو او خوشبختانه مونږ یو دوی لپاره یو روزنیز کورس هم درلود په کابل کې ترسره شو په 13 میاشت کې او دوی په خپل ولایتو ته تللي دي او ماغه ټریننګ چې دوی اخیستی دی هغې په خپل ولایتو کې په مختلفو کلینیکونو کې پلي کړی دی او د هغې نتیجې وار وخت په وخت له مونږ سره شریکوي. دوی چې هر کلینیک نه لیدنه کوي د کلینیک ستونزې څومره کسانو سره دوی انګیزک څومره ډاکټر صاحبانو ته ورکړل څومره ډاکټرانې دي ته هڅول چې خپل لاسونه پریولي یا نظافت افضل سي هم رات کې هغه مو سره په منظم ډول باندې شریک کوي.
تاسو له سرویس خیا دا ونه وکړه کیدای شي وایي چې دا څه ډول سروي و؟
دا سروي دی یو ساده چک لیست لوخا چې په دې کې دی اوبو د برخې نه نیولې عین تر د افضل سي نظافت د ټولو برخو پورې پکې شامل وي چې په دې کې تشنابونه لاس مینځلو ځایونه د صابون موجودیت د اوبو ټانکۍ او دا ټول شامل وي. د دې کتنه شوې ده دغه سروي د یو چیک لیست له مخې مونږ کړی ده او دغه چیک لیست دلته په ملي سطح باندې د مختلفو شرکاو په مرسته باندې جوړ شوی دی. په دغه چیک لیست کې کوم برخې ستونزې لري هغه پکې یاداشتې شوې دي او د دې چیک لیست د وروستي تحلیل نه مونږ ته دا پایله لاسته راغلې ده چې غټه ستونزه یوازینۍ ستونزه په چلند کې ده خو ډېری مراکز د افضل صحي او نظافت تسهیلات لري. ډیر کم داسې مراکز دي چې د افضل صحي تسهیلات پکې نشته دي.
تاسو مخکې ویل چې په 15 ولایتو کې مو سروي کړی درته وایي چې ولې یوازې په 15 ولایتو کې؟
زموږ سروې د افغانستان په ډیرو ولایتو کې ترسره شوې ده خو موږ 15 ولایت په دې خاطر هدف کړی دي چې وکولی شو د خپل کم پلان چې موږ جوړ کړی دی دا کم موادم چې د دې پروګرام د پلي کولو لپاره جوړ کړی دا و ازمایو او په ازمایښتي شکل باندې ترسره کړو چې خوشبختانه تر دې اوسه پورې موږ ښه نتیجه ترې اخیستې ده او موږ چې کومه طریقه د دې کار لپاره غوره کړې ده چې ډاکټر صاحبانو چلند بدل شي د پروګرام پر مخ لاړ شي تر اوسه ښه نتیجه ورکړي. نو دغه 15 ولایت چې د بامیان بدخشان کندهار بادغیس او ننګرهار څخه عبارت دي اوس په پروګرام پکې عملا پر مخ روان دي او د بي پي ایچ ایس یا د روغتیایي ټولګي د خدماتو د پلي کوونکو نه ځانګړي مننه کوو چې موږ سره په دې برخه کې کو مرسته کوي. کله چې په کوم روغتیایي مرکز کې یو وړوکی شي ته اړتیا وي یا د افضل صحي کوم تسهیل کې کوم ستونزې نو هغوی موږ سره په مرسته کوي او هغه خپله رغوي بیرته خو د ډاکټر صاحبانو د چلند په بدلون کې موږ سره دوی مرسته کوونکي دي او دا پروګرام تطبیق نه دوی دوی چې 15 ولایت کله چې دا پروګرام زمونږه هغه کمې ستونزې او خندونه چې کر پیدا کیږي هغه د پاره د حل لارې پیدا کړو په امتحاني شکل هم دلته پر مخ بوتل د غین ورسته به ان شاء الله ټول افغانستان ته پرختیا ورکړو.
کله چې تاسو غواړئ د نظافت په برخه کې د زینو ډاکټرانو په چلند کې بدلون راولي دا کار څومره شونی دی؟
د چلند بدلون واقعا سخت کار دی ځکه ډاکټر صاحبان ډیر معلومات لري او ډیانتان د انتقال پاړه د میکروبونو د مخنیوي پاړه خو زمنګ یو ډیر ساده لار ورته انتخاب کړی هغه د چې مونږ شروع د نظافت او زلسه مراتول شروع د لاس مینځل نه کړی دا کله چې مونږ روغتیایي مرکز ته زو مونږ سره خپل د ارزونی یو چیک لیست د روغتیایي مرکز د مشر سره تر معرفي کې دوه ورسته مونږ زو د روغتیایي مرکز د اوبو او حفظل صحي تسهیلات ګورو په خپل چیک لیست کې یاداش کوو. تر هغه ورسته به مونږ د روغتیایي مرکز ټول پرسونل راغوړو چې پاغه کې ډاکټر نرس کارګر شامل دي هغه سره تر خبره تر ورسته مونږ د لاس پری منځلو او د نظافت او زل صحی د بیانولو اهمیت ورته وی مثلا په اړو بنځلو سره روغانو کې چې روغتي مرکز ته مراجعه کوي د روغتي نړیوال سازمان مخیو خطرناک میکروب له روغتي مرکز سره ځان سره لیک دی 80% میکروبونه تقریبا د روغتي مرکز سره دغه تماس یعنی په عام مسد باندې د تماس په واسطه باندې انتقالي دی یو شخص نه بل شخص ته او دا چې ډاکټر صاحبان ته مونږ دا خبره واضح کوي چې کله چې یو مریض معاینه کوي او بل مریض تعقیب تقریبا بل مریض معاینه کوي نو د میکروب د انتقال چانس زیاتیږي یو ناروغ میکروب بل ناروغ ته انتقالوي. نو کله چې دا خبره مونږ ورسره پایته ورسیږي او ډاکټر صاحبان دا قناعت کوي چې واقعیت دا یو جدي ستونزه ده او مونږ باید ورته پاملرنه وکړو تر هغه وروسته به مونږ د پرمختیا یو پلان د دې سره په شریکه جوړو چې په هغه کې د هر برخې د پاره کې چیرته ستونزې یو کس مشخص کیږي او وخت هم ورته ټاکل کیږي چې په دې وخت به دغه ستونزه حل کیږي او دوی ترمنځ یو کس تاسو ټاکل کیږي چې هغه به دوی ته د لاس پرې منځل په مهمو وختونو کې ور یادوي تر څو دا ډاکټر صاحبانو عادت شي او نظافت افضل صحه په سمه توګه مراعت کړي او دا د دې باعث شي چې کلیوال خلک چې روغتي مرکز ته مراجعه کوي هغه دا خبرې د دوی نزده کې یو خپل کلی او خپل منطقې ته ځان سره یوسي او تر هغې وروسته به د روغتي ټولګي د پلي کوونکي موسسې لخوا هره میاشت نظارت کیږي او په منظم ډول باندې د عامې روغتیا وزارت سره دې راپورونه شریکیږي.
د روغتیا وزارت راتلونکي پروګرامونه په سي مرکزونو کې د نظافت په پام کې نیولو په اکله څه دي؟
موږ په امتحاني توګه دا پروګرام پیل کړی دی او موږ ورو ورو تر هغې پورې چې کوم خنډونه او کوم ستونزې موږ لرو هغه هم پیدا کړلې او هغه ستونزې حل کړلې. نو انشاءالله د دغه کال تر اخره پورې به موږ ته خپل نتایج لاسته راشي. که چیرته موږ د تمې وړ نتایج ترلاسه کړي وو چې خوشبختانه تر دې اوسه پورې معلومات ښه دي څه چې موږ سره شریک شوي دي، نو که موږ وکړلی شو دې کال تر اخره پورې یو ښه برنامه ولرو یا ښه نتایج لاسته راوړو، نو موږ دې پروګرام ته دوام ورکوو او انشاءالله چې د روان کال کې په ټول افغانستان کې دې پروګرام ته پراختیا ورکړو او ډیر تاکید به زموږ د ډاکټر صاحبانو په سلوک باندې یا په چلن باندې چې هغه تغییر شي. سره دې چې دوی ډیرې معلومات لري، زما غوښتنه ترې دا ده چې محترم ډاکټر صاحبانو د ځان خپلې کورنۍ او د ناروغانو د روغتیا لپاره کوشش وکړي چې تاسو نظافت افضل صحه په سمه توګه مراعت کړي. یوازې دا نه چې د جراحي پروسیجر تر عملي کولو وروسته تاسو ترسره کړئ، بلکې د هر مریض هر ناروغ چې روغتیایي مرکز ته راځي هغه د انتان فکر وکړي هغې ته او هغه دپاره د نظافت افضل صحه تدابیر په سمه توګه پام کې ونیسي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب، خیر اوسې.
مننه ستاسو نه.
قدرمنو دوستانو، او تاسو له ازادي راډیو څخه د ډاکټر راز محمد خان خبرې په سي مرکزونو کې د نظافت پاک واوریدي.
کور کله جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ.
شیرایا دی رشتي مړي اختر کې هاغه وخت بل او چی نکريزي بمي وړي اختر کې.
د کور کلی په دې خبرونه کې د قرباني دی غوخي په ویشلو او دا چې په چا قرباني کیږي خبرې کوو. دا به هم وري کچيري د اختر د مال پاتې شونی به ځای واچول شي کومې ستونزې پیدا کوي. درنوردونکو، خیر او خیرات چې په هر وخت کې وی په هغو کسانو ضرور وي چې مالدار وي، هغوی دومره څه ولري چې له خوار او غریب سره مرسته وشي کړی. قرباني هم خیرات دی او هغه کسان یې باید وکړي چې توان لري. دیني عالمان وایي کوم کسان چې بې وزلي وي د قرباني وس نه لري، په قرض پیسو باندې مال اخلي قرباني نه کیږي، نو ځکه دې د قرباني په نوم ځان نه قرضداره کوي. په پیل کې د علومو اکاډمۍ د اسلامي برخې کارکوونکی عزیز ګل ساپای د قرباني د مال په ځانګړتیاوو خبرې کوي.
قربانی ته اته قسمه مالونه دي، مونږ کولی شو دا څلور تقسیمه کړو. مثلا غوای، غوا، اوخ، اوخه، اوزه او سرلی، اوره او میگه. میخم به غواګانو په جمع کې راځي. دې باندې قربانی جایز ده. په وحشي حیواناتو باندې لکه غرسه او سویو په دې شیانو باندې قربانی نه کیږي، فقط هم د غته مالونه دي په دې باندې قربانی کیږي. بل نه ده چې جسم به مکمل وي، غوګونه به پوره وي، سترګې به مثلا روغي. په دغه څلور جوړی شې په دې کې داسې مال چای ونه لري، هغه باندې قربانی جایز ده.
د قربانی دی غوخه ویشل ځانته خاص شرایط لري. هغه داسې چې غوخه په دریو برخو تقسیمیږي، یو برخه د خوار او غریبي، بل د خپل خپلوانو، او دریمه برخه د قربانی د خاوند حق کیږي. خو ځینې کسان بیا د قربانی غوخه لکه څنګه چې په کار ده نه ویشي، یا یې ځانته ساتي او یا هم هغو کسانو ته ورلیږي چې تمایور نه کیږي. په دې اکله د څو تنو خبرې اورو.
دی مالدار غم کوي خو دی غریب سړی غم نه کوي. یعنی غوخه نه ورکوي، یعنی ځان ته کیږي دی، یا پیسه دار ته ورکوي، یعنی چې سبا دی دغه سره تعلق جوړ شي. یعنی ډیر خلک مام لیدلیم دي چې یار غي نه ورکوي، یعنی ځان ته کیږي دی. نو خپل به وچوي کنه وڅه کی ځان ته وساتي بیا په د جمش په ورځ کې خوري.
با بعضی خلکو داسې کتار نه تر جوړوي پړي ورته واچوي داسې یو اعلان دي غوندې وچوي دا غوښه بیا د وخت په تېرېدو سره دوستان خپلوان ورته راځي خانان ورته راځي یو غوتې پخي بوراک مسدا خو یو لاندې سه نوم د بوراک ده او پکې شخصي غرضونه د الله رضا یې نه سپور کې
منګ د پیښور نه راغلی خپل ځان ته ځوان دی خپل دوستانو ته لیږي چاته ورکې دي منګ غریبانانه دا 200 روپۍ دغه تمزوري کو او بیا ته غم 500 روپۍ ګران کرایه مړ لاړه چې 300 روپۍ پات چې 300 روپۍ موږ بچو ته خو بند کی
قربانی د خدای د رضا لپاره کیږي نه دا چې هغو کسانو ته ورولیږل شي چې هغوی ضرورت نه ورته لري د ننګرهار اوسیدونکی محمد رحمان وایي چې ډیری کسان د دې لپاره قرباني کوي چې نوم یې یاد شي
زه تا ته ووایم ما زه یو وخت کې یو مهم سره ډلې وروم په لګن کې یو ماشوم راوړل چې دا غوښه ته واخله ما ورته وویل مهم سره قرباني کړې ده پاس را باندې د مهم کړې اواز وکړه چې وروره دا ته نه راوخله بیا دا ته خپله غوښه دوی کروي سه مونږ ورته د غوی غوښه ورکړه هغوی راته د غریب سلام علیکم مسالہ راجوڑی کی ریا پکی گیا رحمان بابا دریا خرقہ خدای مکڑا ترکاری رحمان کوک دستار تڑل قلندر دے اللہ دے منگا اتاسی دریا نے اوساتی او صداقت او اخلاص او ایمانداری دے رکھ پر دیگر پیدا کی هر شی کو د الله رضا د پاره او ندریا او د خلکو د خوشاله ولو د پاره باید موږ نه الله خوشاله سي
دینی عالم عزیز ګل سپای وای چې د قربانی له شرطونو نه مهم شرط دادی چې په قربانی کې اخلاص وي قربانی د خدای د رضا لپاره وي نه د دې لپاره چې د خلکو منځ کې ځان لوړ پری وګڼي
شرط پکې دادې چې په نیت د ثواب می کچری یو سړی مال حلال کې قرباني وکړي خو نیت ثواب نه نیت غوخی یادای چې د خلکو سره سیالي او شریکی وکړي چې همسایګانو قرباني کله منګي هم کوو په افغانستان کې مشکل لري چې کارونه تقلیدی دي خلک کوي منګي هم کوو وسنه شرایط اکثر خلک وزدي توان لري قرباني وکړي نو قران کریم کې راځي انما الصدقات للفقراء والمساكين صدقه چې د فقراء او د پاره ده د مسکینانو د پاره ده د دې خلکو د پاره نه ده چې یو سړی ستا رئیس یا سره سم مشر ده یا هغه نه تا ته کوم مادي منفعت لاسته راځي هغه په دې طریقې باندې خپل ځان خوشاله کی نو بهتره ده چې یو څوک دا عمل کوي د ثواب په نیت کوي نو مالدار خلکو ته یا د سیلیو شریکی په نوم باندې باندې چاته دینه غوښنه ورکي بلکې کو ورکي یوازې فقرا او غریبانان ته به ورکي او همسایه خو ډیر حق لري کستا خپل هم نه دی فقیر دی ضرور دې شته باید هغه سره مرسته وکومه کوګي
یو بل مسله چې ځینې کسانې د قرباني په وخت کې په پام کې نه نیسي هغه د حلال شوی حیوان د کثافاتو بي ځای اچول دي ډیر کسان له دې شکایت کوي چې د اختر په ورځو کې دی غوي د کورونو مخ کې د مال پاتیشونی اچول کیږي
قربانی وسینو د ټوله لری ځلبان د څه ټوله سامان چې هغه خوشحالي ورته وای بل داسې نمان لري خو نه دی په کوڅه کې مغرزي په سړک باندې مغرزي خو دغه سپر لار باندې غرزولې په شته صفه ډول دی د کار تر سره کې بیا ډیر شي
کوم فضله مواد چې دی د کولمی او د لښیانې کنه هغه په لارې کوڅو کې غرزي چې لغنه ګلاب په مخ مجلس نه دی حیا وي سپیانو د ښان راځي او مچانو ګندګي او بوی د ښان جوړي
پجمتونو کې دا خبرې کړې دي چې مقصد د خلک باید په دې پوه شي او دا غماشي او دا بازي مرزونه چې کومه کنه د دې غو نه پیدا کیږي مشومان ټول پغه کې لوبي کوي هغه په دې څه پوهیږي چې دا خراب دی که خدي کنه مشوم خو چې کله مقصد تر هو ته لید کور بیرون ته وځي نو هغه مخنیوي څوک نشي کولای
واشو خصایش رو میگا شو دا شین چلالای باید د خپل د ضرورت سامان دی نسته کی نور شیدا کسبت دانی در ورسی الته واچ یادس یو زیو ګوری چې کند ورته بس غیر کی خخ کی شمشان میا شدا شین بهونه بنگی وس چې بس لار کوڅو ته رو بس یو لره ممل ته خالی کی غند ممل د پلار په سر ملالای دا شې مریضان ډیر زیات پیدا کی لکه ما شور تر ازی مشان به بنگی غ بیا زی الله په ترکاری بده شین او غ کی بوی په که نور خلق هم تینا پازا بیگی
د ننګرهار اوسیدونکی میاجان بیا وایي چې هلته اکثره کسان د سیمې پاکي ډېره په نظر کې نیسي د حیواناتو پاتیشونی خښوي خو بیا هم ځینې کسان شته چې د مال ویني او هډوکي په لارو او کوڅو کې اچوي
یو رقم مالی چې وړوکی مالی لکه وزه او پسه هغه خپلو کورو کې ننه خلک کلالي او ملته زاپه شی نیسي هغه ملته خاورو کې خښي او غوای سی هغه باندې کوڅه کې یا د سیم مناسب جی کې پاک جی کې لالی میخه یا وخصه په څو کسانو شریکی لری یا کلمه یا اضافه شین چې شای څوک نه خوري د سې دیواده په خاطر باندې زده د قربانی شاید پاک ده غوای سی هغه خوندی جی کې واچین سرک په سر کوڅه کې نه غورځي او خلک هم متوازلته مو غورځوي نو هغه د سې خوندی جی کې چې وینه هر شی کنه هغه چون د قربانی مال د نو هغه خلک احترام نو بعض په خار کې چې کنه زیاته جای نه خار په کوڅو کې اچي رښتیا هم دا د نظافت له نظره د اسلام له نظره سي نظافت د ایمان جز ده دغه خلک نه مراتي چې متاسفانه ډېر وی کې نه مراتي ډېر مرزونه دی نه پیدا کیږي ځکه چې د اختر شپې ورځې د دې په خاطر چې خلک خوشحالي وکړي خلک پاک هوا تنفس کړي خلک په آزاد ډول باندې وګرځيږي متاسفانه زه دغه سرکونه خلکو په وینو کړکړی لري او کلمې دا شین هلته چویلی هغه باندې مچان او بعضې حشرات دا راټولېږي هغې نو نور امراض پیدا کیږي نو دا خو واقعا ښه کار نه ده.
که چیرې د حلال شوي حیوانات پاتې شوني بې ځایه واچول شي له نورو خلکو سره په خپل هغه کس ته هم ستونزې جوړوي چا چې اچولي وي.
ولایت لوګر، نوم یې جوردګ، شارک د مهاجرینو کې اوسېږم. ما ته وګونسته خوشحایې خلوارایي سه داسې پاک ځای کې اچو ده دیوه وینه یې ګروو چې خو پاک ځای کې اچو لرې پاکوو چې خو غریب ته یې ورکوو پښې او سر یې غریب ته ورکوو بې دون د تقسیم نه یې وتلې دا خلکو ته موږ ورکوو. نو قرباني چی شته لګي قرباني یخ ته لګېږي چې د خدای په رضای چرګي چې خدای قبول او منظور وګرځوي.